درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه د مریض دیار لسوه یو نیوی کال د ساور یو دیر شمه او د میلادی 2012 کال د می شلمه ده. د ازادي راډیو د لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې نن په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل کیږي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ولسمشر له ویاند سره خبرې کوو. د نورو مطالبو تر معرفي کولو وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د ناټو په غونډه کې تر ګډون مخکې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسې خبرې کوي. د ناټو سرمنشي وایي د پاکستان له مثبتې همکارۍ پرته د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی او د امریکا ولسمشر وایي د اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د سوریې د شخړې د حل لپاره روانه سیاسي پروسه باید په وخت پر مخ لاړه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به چې نن د ناټو د شیکاګو په کانفرنس کې ګډون کوي، د دې سرمشیزي په څنګ کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د سولې او پخلاینې پر پروسې خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیصی چې له ښاغلي کرزی سره شیکاګو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
په دې کتنه کې به د سولې د عالي شورا رئیس محترم رباني صاحب هم ګډون کوي. هغه هم شیکاګو ته راغلی تر څو په دغه ناسته کې چې پاکستان رئیس تیمور سره کېږي، او په دې ناسته کې به د سولې د پروسې په هکله خبرې کېږي. د سولې په پروسه کې د افغانستان د پاکستان ونډه یا نقش، دغه ټول هغه مسایل دي چې په دې ملاقات کې به پر دې باندې خبرې کېږي.
ایمل فیضی دغه راز وویل چې ولسمشر کرزی تیره شپه د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره وکتل او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په باب خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی ویاند وویل چې د ترکیې ولسمشر له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو ته لیوالتیا وښودله. ټاکل شوی دی چې حامد کرزی نن ناوخته د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یو په یو وګوري. د ناټو سرمنشي وایي د پاکستان له مثبتې همکارۍ پرته د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. اندرس فوګ راسموسن چې پرونې د شیکاګو د سرمنشیزي په درشل کې دا څرګندونې کولې، پر اسلام آباد غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړي. ناټو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په دې هیله اسلام آباد ته د ناټو اکمال په دې هیله به چې اسلام آباد به د ناټو اکمالاتي لارې بیا پرانیزي په دې سرمشیزه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ناټو دغه راز پر پاکستان فشار راوستی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو او پناه ځایونو د مخنیوي لپاره لا نور او جدي ګامونه واخلي. دا خبرونه له ازادي راډیو څخه خبرې. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د سوریې د شخړې د حل لپاره روانه سیاسي پروسه باید په وخت او سمه توګه پر مخ لاړه شي. ولسمشر اوباما د څرګندونې پرون په کمپ ډیوید کې د جی اټ په سرمشیزه کې وکړې. موږ د انان د پلان ملاتړ کوو، خو موږ موافقه وکړه چې دا پلان باید پوره عملي شي او سیاسي پروسه باید پر وخت او سمه توګه په مخ لاړه شي څو دا مسله حل شي. په غونډه کې د روسیې استازي میخایل مارګیلوف وویل د سوریې په اړه د مسکو دا دریځ چې باید د دغه هیواد په چارو کې مداخله ونشي په خپل ځای دی. په همدې حال کې له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې تېره ورځ د دې هیواد په ختیځ کې د یوه موټر بم چاودنې له امله 9 کسان ووژل شول. د جی اته یا اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو ویلي دوی چمتو دي چې یقیني کړي د نړۍ د تیلو مارکیټونه په بشپړه توګه او په وخت سره فعالیت کوي. د جی اته مشرانو ژمنه کړې چې د تیلو د قطع او یا د لیش په بهیر کې د ګډوډۍ په صورت کې به د انرژي پر نړیوالې ادارې د مرستې لپاره غږ وکړي. په کمپ ډیوید کې د جی اته د مشرانو دا ګډ بیان د ایران لپاره خبرداری ګڼل کیږي چې له دغه هیواد څخه د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د اروپا د تیلو د وارداتو بندیدل به په کلکه څارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د جی اته مشرانو موافقه کړې چې د بندیزونو ډیپلوماټیکو حاصل لاري به پر ایران فشار راولي څو دا هیواد ثابت کړی چې اټومي پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. شاوخوا 200 کسانو پروند عراق په جنوبی شهر بصره کې د ترکیې د کنسولګری مخته مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ترکیې له حکومت غوښتنه کوله چې د عراق په چارو کې مداخله بند کړي. مظاهره چانو د عراق مرکزی حکومت ته د فراری مرستیال ولسمشر طارق هاشمی چې په بغداد کې غایبانه محاکمه روانه ده د سپارلو غوښتنه کوله. د عراق مرکزی حکومت طارق هاشمی تورنوي چې د وژونکو یوه ډله یې لرله، خو نوموړی دا تور ردوي او د ځان پر ضد سیاسي لوبه ګڼي. ترکیه وایي دا هیواد به طارق هاشمی د عراق حکومت ته ونسپاري. او سپینې ماڼۍ د هغو ترتیباتو هرکلی کړی چې له مخې ړوند چینایي فعال چین ګونګ چینګ ته اجازه ورکړل شوې چې متحدو ایالاتو ته لاړ شي. تېره ورځ چین د هغه میرمن او دوه بچي له بیجنګ څخه په الوتکه کې د امریکا په لور روان شول. د نیویارک پوهنتون په خپله اعلامیه کې ویلي دغه نابینا چینایي فعال به په دغه پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي کې شامل شي. دا خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو پر کابل سربیره په کندهار، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه لا صفه او واضح اوریدای شي. د ناتو مشران نن په شیکاګو کې راغونډیږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په شمول افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو خبري وکړي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي وایاند وایي چې افغانستان د ناتو له غونډې ډېرې توقعګانې لري. له ښاغلي فیضی سره په دې ارتباط مرکه لرو. دغه راز د بشري حقونو له یوې فعالې سره په دې خبرې کوو چې د شیکاګو د غونډې ترڅنګ په دغه ښار کې غونډه جوړه کړې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې ځینو کسانو ورته خبرداری ورکړی دی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون تصویب نه کړي. د دغه او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ناتو مشان نن په شیکاګو کې راټولېږي چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر کرزي له ویان سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې د دې غونډې په ارتباط یو راپور لرو. په د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. فوګ راسموسن ویلی دی چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتلای. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
اندرس فوګ راسموسن وایي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د دې تړون د پوځي ماموریت پای ته رسیدل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د تعهداتو د ختمېدو په معنا نه دی. نوموړي ویل ناټو به د شیکاګو په سر مشریزه کې چې نن پیلېږي او د افغانستان مسالې د اجنډا په سر کې ده پر خپلې دښمنې ټینګار وکړي. نوموړي چې تېره ورځ د شیکاګو د سر مشریزې په درشل کې څرګندونې کولې، د افغان ځواکونو د روزنې پروسې ته په اشاره سره وویل ناټو به په دې برخه کې د افغانانو ترڅنګ وي ترڅو د افغانستان خلک له ښه ژوند برخمن شي او موږ هم خوندي اوسو. ټاکل شوی چې د شیکاګو په نننۍ کانفرنس کې به چې د شپېتو هیوادونو او سازمانونو مشران او استازي پکې ګډون کوي، له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو او ژمنو خبرې وشي. د ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان په مسأله کې د پاکستان رول ته په اشاره وایي د اسلام آباد له مثبتې همکارۍ پرته د افغانستان شخړه نشي هواریدای. هغه د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي له افغان سرحد سره نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او نورو سخت دریځو د فعالیت په اړه وویل چې نړیواله ټولنه باید دا ستونزه حل کړي. دا ناتو سرمنشي ویل د شیکاګو په سرمنشریزه کې به د پاکستان له ولسمشر سره په کتنه کې نوموړي ته یو لړ ښکاره پیغامونه ورسوي، خو اندرس فوګ راسموسن دا ونه ویل چې د آصف علي زرداري ته څه پیغام لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه په شیکاګو کې د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره په کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی کرزی به نن د شیکاګو په سرمشیزه کې تر ګډون مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. ایمل فیضی وایي چې د ناټو د مشرانو د غونډې تر څنګ به د افغانستان او پاکستان مشران په خپل منځ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې خبرې وکړي. په شیکاګو کې د افغانستان د ولسمشر د کتنو د ایجنډا په باب مې له ښاغلي ایمل فیضی څخه معلومات وغوښتل. ده وویل
مخکې به د افغانستان ولسمشر د امریکا د رئیس جمهور باراک اوباما سره هم ملاقات ولري. په دې ملاقات کې به د خبرو محور په افغانستان کې د انتقال پروسه ده او د 2014 کال وروسته د ناټو نظامی حضور او د دوی مرستې نړیوال ځواکونو مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره او همدار از د افغانستان د سولې پروسه دغه ټول هغه مسایل دي چې د سبب ملاقات کې به دواړو خواوو ترمنځ په دې باندې خبرې کېږي. شیکاګو په کنفرانس کې به هم ولسمشر یو وینا ولري. دا وینا به پر څو مهمو ټکو باندې ولاړې وي. اول دا چې د نړیوال ټولنې څخه به ولسمشر کرزی د افغانستان په نمایندګۍ مننه کوي چې په تېرو لس یوولسو کالو کې د افغانستان سره مرستې کړې دي او د دې تر څنګ به بیا هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر پروسې باندې به تاکید وسي چې افغانستان دې ته آماده دی چې د 2014 کال پورې د انتقال د امنیت مسؤلیت خپله په غاړه واخلي او امنیتي ټولې مسؤلیتونه افغان ځواکونه خپله په غاړه واخلي. د دې تر څنګ به د افغانستان د سولې پروسه هم ډېره مهمه موضوع ده چې په دې سولې پروسې په اړه به هم ولسمشر کرزی خپل په وینا کې اشاره کړې دې پروسې ته او په دې پروسه کې د پاکستان په نقش باندې به هم تاکید وسي. او د دې تر څنګ یوه اعلامیه قرار به چې امضا شي د ناټو سره هم چې ناټو به اعلان کوي چې د 2014 کال وروسته خپلو مرستو ته او همکاریو ته د افغانستان سره دوام ورکوي او افغانستان امنیتي ځواکونه به آموزش او تجهیزیي به دغه ټول هغه مسایل دي چې د ناټو په کنفرانس کې به پر دې باندې خبرې او بحثونه کېږي.
افغانستان د شیکاګو له غونډې څه توقع لري؟
توقع خو دا ده چې په دې کنفرانس کې به د ناټو هیوادونه او همدارنګه د ناسف کړي ودونه ټول په یو رخ سره خپل تعهد بیا د سره تازه کړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره چې دوی به د 2014 کال نه وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي تشریحي به او همدارنګه آموزش به ورکوي. کلکستان شته هم معلومه ده تر اوسه پورې ځینو هیوادونو خپلې مالي مرستې اعلان کړې دي. په دې کې انګلستان شامل دي چې خپل مالي مرستې د کاله د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره اعلان کړلې. بیا د استرالیا هیواد هم خپلې مالی مرستې اعلان کړلې او بیا د المان هیواد نو دغه ځینې هیوادونو خپلې مالی مرستې ژمنې د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره اعلان کړي دي. نو موږ امیدوار یو چې د دې تر څنګ چې د دغو ژمنو څخه چې اعلان شوي دي د ځینو هیوادونو د خوا څخه دې سره مننه کوو پرکلی کوو غواړو چې نور هیوادونه هم د ناټو غړي نور هیوادونه هم خپلې مالی ژمنې اعلان کړي.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی و چې د شیکاګو د غونډې په ارتباط له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د شیکاګو د غونډې ترڅنګ د بشنې د نړیوالې مؤسسې له لوري هم یو کانفرنس رابلل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ارتباط د ناټو له مشرانو څخه ځینې غوښتنې وکړي. په دې ارتباط هم وروسته د دې مؤسسې له یوې غړي سره مرکه لرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت په لور د توغندیو د وشتلو مخه ونیسي. ویل کېږي چې له کابو دوونه راهیسې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ توغندي وشتل کېږي او د سیمې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت یو شمېر غړي وایي چې کابو دوونه کېږي چې د دې ولایت په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو د وشتلو یو نوې لړۍ پیل شوې چې له امله د سیمې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته دي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې غړي وږمه ساپۍ وایي
د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ د زور بړول سور کمار کچلی په کلو باندې پاکستان بیا راکټي بمباری کړی دی. د دې نتیجه کې زمنګ دوه ماشومان وژل شوي دي او څلور ماشومان ټپیان دي.
د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت د کونړ ولایت د دانګام د ولسوالۍ پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې هسې تیزې کړې سو د دې توغندیو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
مونږ دغه راکټونه په کلکه غندو او په کلکه محکوموو، نو مونږ په کلکه د دې فوري درېدو غوښتونکي یو.
تر اوسه افغان چارواکو د پیښې د لاملونو په هکله نظر نه دی څرګند کړی، خو د چارو کتونکي وایي چې ښایي پاکستان د دې لپاره د هېواد پر سرحدي سیمو بریدونه پیل کړي چې افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی دی. دوی وای پاکستان نه غوښتل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دی دا سند لاسلیک شي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به چې نن د ناتو د شیکاګو په کانفرنس کې ګډون کوي د دې سرمشیزي په څنګ کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر پروسې خبري وکړي. د ناتو سرمشی وایي د پاکستان له مثبتې همکارۍ پرته د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. د ولسی جرګې شمیر غړي له حکومت غواړي چې د پاکستان له خاورې دي پر کونړ ولایت د توغندیو د وشتلو مخه ونیسي. د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي د اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د سوریې د شخړې د حل لپاره روانه سیاسي پروسه باید په وخت او سمه توګه پرمخ لاړه شي. د جی اته یا اتو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو ویلي دوی چمتو دي چې یقیني کړي د نړۍ د تیلو مارکیټونه په بشپړه توګه او په وخت سره فعالیت کوي. او شاوخوا 200 کسانو پرون د عراق په جنوبی شهر بصره کې د ترکیې د کنسولګری مخته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ترکیې له حکومت غوښتنه کوله چې د عراق په چارو کې مداخله بند کړي. تاسې زموږ غږ آزادې رادیو څخه اورئ. ساعت 2:01 دقیقې دي. مخکې تر دې چې نور راپورونه دروورو، جان آقا علي کوزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځ ورسپانو د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو د مشریز غونډې په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي او دا مهمه غونډې له مختلفو زاویو څخه څېړلې ده. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش مېرمنې لارا بوش په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې یوه مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی افغان مېرمنې لپامه مغرزوي. لارا بوش په مقاله کې لیکي په شیکاګو کې د ناتو مشریز غونډه جوړیږي، خو زما په ذهن کې د افغانستان د خزو برخلیک مجسم کیږي. سګنې په سرلی په افغانستان کې خونځیو ته د انجونو د تلو لسم کال دی او د طالبانو په رژیم کې ښځې د تعلیم او کار کولو له حق څخه محرومې شوې وي. لارا بوش د واشنگتن پوسټ ورسپانې په مقاله کې وړاندې لیکي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د نظر وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. شاوخوا 4000 نوي ښوونځي جوړ شوي او له 10000 زیات نوي ښوونکي په دندو ګمارل شوي دي. دا مهال د افغانستان په لومړیو او ثانوي ښوونځیو کې د 2 میلیونه زده کوونکو په سلو کې 2.5 انجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ټول افغانستان کې یوازې شاوخوا 900 هلکان ښوونځیو ته تلل. لارا بوش په مقاله کې زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د لاسته راوړنو زیاته برخه د امریکایي او ناتو عسکرو د قربانیو نتیجه ده او دا مهال چې ناتو او امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت بدلوي باید د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي. نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې ناتو او افغانستان تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي په شیکاګو کې د ناتو له غونډې مخکې امریکایي چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړې کې پرمختګ کړی دی. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن تیره اونۍ په یوې مرکې کې وویل هره ورځ په افغانستان کې پرمختګ کوو، خو شک لرم چې ووایم وضع هڅوونکې ده. ورسپانه د جنرال ایلن د خبرو په دوام کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو حملې دوام لري، مرکزي او سیمه ییز حکومتونه په اداري فساد کې ښکېل دي او له دې امله افغانان د افراطیت خواته ټیل وهل کیږي. د یوې سروې له مخې دا اندېښنه هم شته چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي ناتو باید طالبان وټکوي، خو دا هم زیات کار غواړي چې افغان ځواکونه له ځان څخه دفاع ته چمتو شي. دا مهال دا ځواکونه د ناتو په پلانونو، ادارې، هوایي ملاتړ، استخباراتو او لوجستیک باندې تکیه دي. په پوځ کې زیات شمېر ځایونه خالي دي او ګرانه ده چې باسواده او پوه کسان پیدا او جذب شي.
د ناتو مشرانن په شیکاګو کې راټولېږي چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو خبرې وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د ټولنو نړیوال فدراسیون د شیکاګو په کانفرانس کې د ناتو له مشرانو وغوښتل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د بیړنیو حل لارو په باب تر خپلو بحثونو وړاندې لاړ شي او د دې پر ځای د افغانستان د ډیموکراتیکو مؤسساتو د احیا کولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د بشپړ ملاتړ لپاره تازه ژمنې وکړي. له بلې خوا د بخښنې نړیوالې مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د شیکاګو له سرمشي سره په یو وخت به یو کانفرانس جوړ کړي چې د ناټو د مشرانو پام په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته واړوي. د دې مؤسسې له یوې غړې حورې مصدق څخه مې وغوښتل چې په شیکاګو کې د خپل کانفرانس د هدف په اړه راته ووایي.
د دې کانفرنس هدف دا دی چې کله چې ناتو په شیکاګو کې کانفرنس کې اول افغاني ښځو نمائندګي نه و، خو د دې په خاطر دا د نړیوال بخښنې سازمان کانفرنس چې د دلته د افغاني ښځو یو غړي هم دلته موجوده ده چې دوی د افغان خلک او د افغان ښځو تشویشونه چې شته دوی بیا ادرسوي.
یعنی د دې کانفرنس چې د بخښنې نړیوال سازمان غوړي دایر کې دی، د دې هدف دا دی چې د شیکاګو په کانفرنس کې د افغان ښځو نمائندګي نشته.
تنها د ښځو مسله نه ده، د بشري حقونو مسایل ده چې موږ غواړو چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د بشري حقونو مسایل مراعات کړي او دوی ته په هر قسم توافق چې دوی امضا کړي د افغانستان د حکومت سره بشري حقونو دلته هرومرو باید موجود وي. او بل مسله دا د کله چې ناتو له افغانستان ته ځي بیا د افغاني ځواکونو ته باید داسې ظرفیت جوړ کړي چې دوی کولی شي چې د ملکی خلکو چې تلفات دي دوی باید تحقیق شي او دوی باید دا کولی شي چې داسې یو میکانیزم به وي چې هغه اشخاص چې مړ شوي یا ژوبل شوي ده دوی ته باید جبران خساره به شي او د مجرمینو سره باید یو قانوني برخورد شي چې تر اوسه پورې د افغانستان د ملي اردو سره یو داسې میکانیزم موجود نه دی. او بل مسله چې زموږ د تشویش وړ دی دا د زندانیانو د انتقال مسله دی.
د بخښنې د نړیوال مؤسسې غړي حوریا مصدق و د شیکاګو د کانفرنس په باب په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې هم بحث شوی دی. دا پروګرام د 9 بجو له خبرونو وروسته وړاندې کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دوی شخصي امنیت له موجودو خطرونو سره سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون رد نه کړي. د ملي شورا ځینې غړي وایي د داد الله فدایي محاس په نوم د یوې ډلې لخوا د موبایل ټلیفون له لارې په دې اړه ګواښونه ورته شوي دي. دوی وایي چې د موبایل له لارې ورته داسې پیغامونه رسېدلي چې باید دغه تړون رد کړي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي شورا اکثر غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د تړون پلویان بلل کیږي، د دې شورا ځینې غړو ته غواښونه شوي چې دغه تړون رد کړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دغه غواښونه ورته د موبایل ټلیفون له لارې په لنډو پیغامونو کې شوي دي. دوی وایي په پیغامونو کې چې د ملا داد الله د فدایي محاس په نوم د یوې ډلې له ادرسه ورلیږل شوي راغلي که دغه تړون تصویب کړي نو له مرګ سره به مخ شي. د مشرانو جرګې غړی داود حساس چې دغه پیغام یې ترلاسه کړی د دغو ګواښونو تر شا د ایران او پاکستان لاس بولي چې په وینا یې د افغانستان او امریکا ترمنځ له تړون سره مخالف دي.
زما په فکر باندې دا موضوع د ایران د دلته چې مطرح کیږي پاکستان ایران دا ګاونډیان ډیر خپل ډیر زور واچي په پارلمان کې چې د لپیسو سره کار واخې د نظامی لارې سره کار واخې د قومي لارې سره کار واخې د لارې سره غواړي په پارلمان کې دا شان پورته کړي او دا تصویب خاندو ګرځي.
د حساس پوینا دوی ته په لګل شو پیغامونو کې راغلي کچيري دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون تصویب کړي نو د مشرانو جرګې د غړي مولوي ارسلان رحماني له انجام سره به مخ شي. مولوي رحماني څورز مخ کې په کابل ښار کې په ډزو وژل شو چې مسؤلیت بیا د داد الله د فدایي محاس په نوم ډلې پر غاړه واخیست. خاغلی حساس ویل دته د قاری حمزه په نوم یو کس په دې اړه زنګ هم ویلی چې ځان یې د یادې ډلې ویان معرفي کړی دی. دا هغه کس و چې له نامعلوم ځاینه په تلیفون ازادي راډیو ته د مولوي رحماني د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبې په ورځ وویل چې د یادې ډلې درې کسان یې په کابل کې نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وویل له دغو کسانو سره د ځان وژونکي حملې دوه واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دا رنګ ګواښونه به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د دوی په پریکړې کوم تاثیر ونه لري. د ولسی جرګې غړی یوسف صابر:
د افغانستان ملت چې په څه باندې هوسا کېږي او آرامېږي او د ولسی جرګې وکیلان به هم هماغه فیصله کوي.
ځینې افغانان له خلکو سره د یو شمېر ملي پولیسو چلند ناسم بولي. د دوی په باور په ډیرو برخو کې پولیسو خپله اصلي دنده چې د خلکو د امنیت ساتنه ده هېره کړې او له دوی سره له تاوتریخوالي کار اخلي. ځینې سیاسي کارپوهان هم په دې نظر دي چې تر اوسه د پولیسو د څرنګوالي پر ځای د دوی څومروالي ته ډېر پام شوی دی. په دې اړه له کابله د غزانور غزا راپور واورئ.
د یو شمېر افغانانو په خبره کله کله پولیس د خلکو د امنیت ساتلو او خوندي کولو پر ځای د هغوی د زور او آزار سبب کیږي.
پولیس په کار د خدمتو کې او د پولیس وظیفه خدمت او عبادت ده. پر متاسفانه چې دا خبره حقیقت ته نه دی ورته.
د قانون پلي کول او د ټولنیز عدالت خوندي کول د پولیسو بنسټیزې دندې شمېرل کیږي، خو په وروستیو څو کلونو کې افغان پولیس تر ډیره له وسلوالو مخالفانو سره پر جګړه او مبارزه بوخت دي. همدارنګه په پولیسو کې بېسوادي هم له خلکو سره د دوی د ناسم او ناوړه چلند اصلي سبب بلل کیږي. له بلې خوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغان پولیسو کمیت ته ډېره پاملرنه شوې. د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالهادي خالد ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پولیسو یو ستون زده ده چې دویم درجه ځواک ګڼل کیږي.
د پولیسو وړتیا زیاته شوې نه ده. د څومروالي یا شمیر له پلوه زیات شوي، خو د څرنګوالي یا کیفیت له پلوه اوس هم وروسته پاتې دي.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په پولیسو کې ځینې نیمګړتیاوې مني، خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې دا ډول نیمګړتیاوې د لرې کولو هڅې کوي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سش کال ډېر لوی برنامه لري تر څو کولی شو د افغانستان ملي پولیس نور هم مسلکي کړو، نور هم توجه ورته وسی.
د ښاغلي صدیقی په خبره پر روان کال کې لزر ډېر پولیس د مسلکي او تخصصي زده کړو لپاره ترکیه او مصر ته لیږل شوی دي.
لبلی خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې سیمایز پولیس په وژنو، تښتونو، غلا، جنسي تیری او نورو جنایتونو کې لاس لري او قومي او قبیلوي مسایلو ته لمن وهي. د دې کمیسیون مشهد پرون په کابل کې د سیمایزو پولیسو د فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړ چې د یو کال څېړنې پر بنسټ جوړ شوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون راپور ردوي. زکیه غیاسی نظیر په دې اړه راپور لري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل رپورت کې له مسؤله حکومتي ادارو څخه غوښتي څو هغه سیمه ییز پولیس چې په غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي د قانون منګولو ته وسپاري. د دې کمیسیون لخوا په 850 مخیز خبره شوی رپورت کې ویل شوی که څه هم سیمه ییز پولیسو په ځینو سیمو کې امنیت ټینګ کړی، خو ځینې سیمه ییز پولیس په غلا، جنسي تیریو، د خلکو په زورولو او د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې د دې رپورت خپرولو په غونډه کې وویل:
تر بعضې ولایتونو مفید واقع شدن، ولې
دا وایي په ځینو ولایتونو کې دوی ګټور تمام شوي، خو په ځینو ولایتونو کې دوی بشری حقوقو تر پښو لاندې کړي. دا بیلګې په توګه دوی غلاوې کړي، په سړي تښتونو کې ښکیل وو او انجنسي تیري کړي دي. دغه رپورت چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا د یو کال په موده کې د تحقیق له مخې چمتو شوی، له اویا څخه زیاتو خلکو، ولایتي شوراګانو، قومي مشرانو او د نړیوالو ځواکونو له قومندانانو سره پرې خبرې شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا چې یو شمېر سیمه ییز پولیس له نامسؤوله وسلوالو ډلو سره لاس لري، که چیرې د دوی د راتلونکي په اړه فکر ونه شي نو په هیواد کې به له 2014 میلادي کال وروسته بیا جګړې زیاتې شي. دوی وایي چې د سیمه ییزو پولیسو د راتلونکي په اړه باید سر له اوسه پلانونه ونیول شي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا خپور شوی رپورټ ردوي او وایي چې دا رپورټ په حقایقو او اسنادو ولاړ نه دی.
له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د 9 بجو له خبرونه وروسته په تشنا اسمان لاندې پروګرام کې چې پرون مازیګر د 2 بجو او 5 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی وو د شیکاګو د تړون د شیکاګو د کانفرنس په باب بحث شوی دی. د دې بحث ځینې برخې مو یو ځای کړي دي او البته تکرار تاسې ته وړاندې کړو. اوس